سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه ام ډی 530 سرخکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. د دې وزارت یو خبر کړي اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي دا سرخکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګر سمنګان ولایت د غزمی په هدف پورته شوه چې وروسته د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا له یوې پای سره ټکر وکړ او سقوط شو. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې سرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه. هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ د راپورونو له مخې ځان وژلی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خپره کړي بیان کې ادعا کړې ده چې د زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیه قمندانۍ تر پلټونو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم دوه ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. ازادي راډیو په یوازې دغه معلومات نشي تاییدولی. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن هم ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نیومن دغه خبرې هغه وخت رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تېر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هېواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه محدودیتونه تر ډېره په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو اجرا شوي. د اعلامیې له مخې د تازه تبعیضي پرېکړو د مخې په ایران کې افغان کډوال یوازې درانه کارونه کولی شي چې په نورو برخو کې د کار ساحه محدودېږي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه تر 2200 زیات افغان پناه غوښتونکي د هرات د اسلام کلا بندر له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلي 2131 افغان پناه غوښتونکي تیره پنجشنبه خپل هیواد ته ستانه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له دې ډلې 540 تنه د مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تیره شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي دوی به سږکال د څلور هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. او د نړۍ د وولو صنعتي هیوادو ډلې یا G7 په ګډه له چین غوښتنه کړې چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیک شریکې روسیې فشار راولي. د G7 ډلې رهبرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی نه غواړي چین ته زیان واړوي او هڅه کوي چې له بیجنګ سره رغونکي او ثابتې اړیکې ولري. دوی ویلي له چین سره د صادقانه تعامل اهمیت درکوي او خپلې اندېښنې په مستقیم ډول ورسره شریکوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو هلته په تفصیل ولولئ. دا به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. دوی په خپله اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ بېګا خبره کړې له طالبانو غوښتي چې سمدستي د بشري حقونو نقض ودروي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیا د دې اعلامیې په اړه وایي
غواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د طالبانو ویان بیا ویلي چې د G7 ډلې رهبران د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي ځکه د ده په خبره دا د افغانستان کورنی کار دی. په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې یو شمېر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي رستورانتونه ښه ډوډۍ نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کې رستورانتونه یا اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات.
د اوکراین د بخمود د روانې جګړې وروستی حال هم درکو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د نړۍ د وستر صنعتي وادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی چې د جاپان په هیروشیما کې راټول شوي وو په خپله ګډه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ تېره شپه خپره کړه له طالبانو غوښتي چې په سمدستي ډول د بشري حقونو نقض ودروي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویاند وایي دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیوه مشرانو د جاپان په هیروشیمیا کې په خپله درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړي، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوي پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خصو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیوه سر مشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د جیوه مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراري ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مده داسې باید دوی لومړی خپل وظیفه سرته ورسي، د افغانستان اسلامي امارت د حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې بیا غوښتنې مطرح کړي. او دوم دا داسې هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورني موضوعات دي او ارزښتي موضوعات دي، هغه افغانانو کار دی او دوی باید په هغو کې مداخله ونه لري.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپله تېره غونډه کې چې تېر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي، خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی 7 د غوښتنو په ارتباط مو چې له طالبانو مطرح کړي دي راپور واورید. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دغه د جی 7 اعلامیې په ارتباط باندې د افغانستان د اړوند مسایلو چې کوم یاد شوي دي په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او افغان پخواني ډیپلومات غوث جان با سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا اعلامیه کیدای شي پر طالبانو د سیاسي فشار په توګه وګڼل شي او آیا نړیوالې ټولنې تر اوسه پر طالبانو عملي او کافي فشار راوړی دی که څنګه؟
ما ته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالیټي اعلامیه ده چې هیڅ نوی وزن نه لري، ګرچه دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چانه غواړې، ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دې د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دې د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته دې پرېږدي، بیرون ته تک ته اجازه ورکړي، عادي خونی ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
دسې یو ګونګ موضوع ته اشاره شوې ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکړي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکړي، دنیا سره سیاسي چلند وکړي، که یو مشروع نظام رامنځته کړي؟ دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم. او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نه اوسي د طالبانو په مقابل کې، چې د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لاره هواره نه کړي. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپلو د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغه وشکړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کی د هیڅ نوې سیاسي چلن خبره دلته ارزښت کولای لري.
جنباس ډیر وخت کیږي چې انجونو ته په افغانستان کې مکتب او پنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه، پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، که هغه نظامي دی، که هغه اقتصادي دی، که هغه پولي دی، د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق کړي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغې اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې شواري بلنې به ادامه ولري چې تعلیم ورکوي ښځو ته، د کار اجازه ورکوي ښځو ته، د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسېږي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی غوث جان بازو چې د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو د اعلامیې په ارتباط چې د افغانانو په اړه ځین مسایل څرګند کړي وو، د هغو په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ. جی 7 ډلې له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه تامین کړي او همدارنګه ټول شموله ملي ډیالوګ پیل کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لویو لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عام روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي په راتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکي ده. وایي که څه هم په لویو لارو سفر له امنیتي اړخه ښه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته ستونزې پیدا کړي. بهشتې ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري، بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن او نقل وضعیت ښه دی، ښه راحته خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو، له لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هېڅ امکانات. البته د لارې بعضې لارې دي کنه، بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی. بیا و خاطره خلک او رستورانتو ته نه ځي، هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکي رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو، ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغیږي، که ستونزه حل نه شي همدا وضعیت به روان وي.
در انا خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري، خو له دې ویرې چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د محیطی روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلومیار بیا وایي تر اوسه د ښارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شوه د لویو لارو په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونه ورته کړې، انشاءالله تعالی تغییرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي، چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې 2 ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي، خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره د فراغت یو غونډه جوړه شوې وه. دوی په پانتون کې خپل زده کړې سرته رسولي. په دغه جشن کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستې وه. له پانتونه د سنت ترلاسه کولو وروسته ځینو زده کوونکو د آزاد اروپا مشال اړو ته ویل خپل وطن لپاره به زده کړې په کار راولي او په افغانستان کې د نجونو تعلیم په اړه هم خوشبینه دي. تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسید په ریپورت کې.
په دې دستوره کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړي. ډیګری ترلاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالۍ د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکې مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسې شریک کړي.
پوهنتون د عیار یا نړیوالو اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د په راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیم برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د سکالرشپ له باندې راغلی یم او په الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاءالله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان حکومت لخوا نه دی چې سیده فانه موږ سپور شوې موږ باندې کار شوې دی او دې لپاره باندې کې موږ ان شاء الله اکټیویټي ولرو. دا ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د وی چې افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیسته نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه رام مخکیکیگی چه سو سو زلا نڑیوالو ملکنو پر خپل اندخنے سرگند کڑی دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د آزادی ریڈیو ویب پانه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د آزادی ریڈیو پانه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیس بک پانا دا او پر ٹویٹر کے مو twitter.com پی آزادی ریڈیو مندلے شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سے.
که څام روسیې د اوکراین پر بخمود خار د بریا ادعا کړي خو اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیز کې د ویارد شوی خار بخمود پر سر لام جګړه دوام لري. د اوکراین ولسمشر وایي روسی ځواکونو بخمود خار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم نه دی پاتې. د بخمود پر سر جګړه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې واورئ.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشنبه د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرشه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلې دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري. خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو. خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیر ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له احمد تکالبه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورو.
ملټری نیوز آنلاین خبرونې په خپل وروستۍ غاڼه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه دوړ کې د ټپي شوي امریکایي سرتیری ټایلر وارګاس اندریوس ته خبرو یادونه کړې. خبرونه لیکي د استازو جرګې جمهوریت پالو غړو د بریدګي وارګاس د خبرو لاورې دورسته له پنټاګون څخه د دې پیښې په اړه د ځواب غوښتنه وکړه. د ملټری نیوز د مطلب لمخې نخه وشتونکي وارګاس چې په دې چاودنه کې یو پښه او یو لاس پرې شوی ادعا کوي چې انتحاري بریدګر له چاودنې مخکې پیژندلی و. نوموړي د خپلې کیسې د اورېدلو پر مهال وویل چې پوځي قمندانانو ده ته اجازه ورنکړه چې پر برید کوونکي تروریست ډز وکړي. د 2020 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو وو د کابل د هوایي ډګر مخې ته د زرګونه افغانانو په ګڼه ګوڼه کې درنه انتحاري چاودنه وشوه چې شاوخوا 120 تنه افغانان او 14 امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. په دې چاودنه کې د وارګاس په ګډون ګڼ نور امریکایي عسکر او افغانان هم ټپیان شول. د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغې افغاني ورزشکاري ژوند ته کتنه کړې چې وایي غواړي د تایکواندو د مهارت په کارولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر ضد جګړه وکړي. ورځپاڼې په خپله آنلاین ګڼه کې د مرزیه حمیدي ویډیویي راپور هم خپور کړی. د راپور له مخې 20 کلنه مرزیه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه فرانسې ته کډواله شوه. هغې ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي د روانې می میاشتې په 9 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تایکواندو په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. دا زیاتوي چې په دې لوبو کې به د کډوالو له لوبډلې سره وي، نو ځکه نشي کولای چې د افغانستان بیرغ اوچت کړي. مرزیه وایي چې د آذربایجان د اتلولۍ په لوبو کې به د طالبانو نه بلکې د افغانستان د ښځو او خلکو استازیتوب وکړي. مرزی حمیدی هیله لري چې پر روان کال کې به د فرانسې په اولمپیک کې هم ګډون وکړي. نو موري چې په ایران کې په کډوالۍ کې زیږیدلې، لدې چې نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي، خپګان ښیي او اوښ کې تویوي. دا طالبان تروریستان بولي، خو هیله څرګندوي چې یو ورځ به حالات بیرته ښه شي. د افغاني ورزشکاري چې په فرانسې کې یوازې اوسېږي، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي له دې چې له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه جلا شوې خپه ده او د خپل هیواد په اړه هر ورځ فکر کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
آزادی رادیو ته غواګی اسکولای شئ. زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې 24 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 24 ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د رادیو بیلابیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو زینی غږونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنخان د ولسوالۍ نه. زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دا غشپای ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د دې عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو، هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. له آزادی راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسؤلینو پورې ورسوي، دوی په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي. او له مسؤلینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کړي، دلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي. موږ د ایران مسافر، ټول مسافر دا شکایت کوو، له ډېر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نسته. موږ مسافر دلته اصلا رسیدګي نه راته کېږي. موږ غږ نه اورېدل کېږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه ده. مخترا لار نه راکوي. له ډېر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسؤلین چې دلته کار کوي باید له دغو سره خبرې وسي او د مسافرو غږ واورېدل سي. د آزادی راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غږ او زموږ دا پیغام نشر کړي تر څو مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زجر ایڈوی ردوں کو کرگوں کو سلامون میرویس اخلاقی ہند ہلمند لشکرگاہ شہر اسدون کئی زموږ یوازینۍ غوښتنه د طالبانو د مسؤلینو سره ده چې د دغو اوبو په بخش کې دوی باید ډېر متوجه اوسي، ځکه اوبه مخکې قوې ډېرې وې، اوس خو ودې بارانونه نه دي سوي، اوبه ډېرې کمې دي. دوی چې ځینې ولسوالۍ ته ورکوي، یعنې یوې ولسوالۍ ته یې ورکړي، بیا بلې ولسوالۍ ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې، ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچېږي، بیا د هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی سره دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وروڼه، دهقانان وروڼه، دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه. دغه مو پیغام دی، هیله من یې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
وخت په